ಮಸ್ತ ಶುದ್ಧಿ.
ಅಹಮದ್ ಶಿಬರ್ಯಂ ಸ್ಟಾಸು ಕುರ್ಬಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر غني څرګندونې لرو چې پر اسلام اباد یې شاخ وکړ چې د سولې هڅې وکړي. افغان حکومت وایي 216 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي دي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي؟ حداقل 1,500,000,000 کېږي.
د کندوز په ښار کې مو د وروستیو جګړو د بې ځایه شویو حال اخیستی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. وخت چې سیاستر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پرته یې ځای چا پور نه ده.
د کندهار ښار ته مو هم له ولسوالیو څخه بے سایه شبی را شکولی
پورنه را دا وست بود بانانو شیدان سو چی مدر لوده زمین مدر لوده ده چنوی چه خواب دخشو کدهی
پروسکان کی وطن تاریخی اثار را غن کری
دا دا غازی امان الله خان دا وقت دا جنگ مرمی دی
نور مطالب هم دارو خود تر هر سمخ که خبرونه لسالی محمد سالی چخه
ولسمشر غنی وایي د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د مقابلې توان لري. په جوجان کې جګړه روانه ده. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر سلو واوښت. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د روانې کشلې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی په تاشکند کې د نړیوالې غونډې په دویمه ورځ د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نسي کولی د زور له لارې واکمن سي. ښاغلی غنی دغه راز پر پاکستان هم انتقاد وکړ. تفصیل وروسته. رویټرز خبري اژانس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست وژل کېدو موضوع تایید کړه. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دانش صدیقی په نوم دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال نن وژل شوی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالی په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبری پوشش په مخه باندې راغلی وو سار پر 8 بجې د بولدک ولسوالی په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبری پوشش ترلاسه کوي. د وسلوالو مخالفین له لوري شهید شوی دي.
صدیقی له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو تر څنګ په سپین بولدک کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرالله صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو 9 الوتکو ته چې غوښته په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغوی سره ملاتړو پاکستانی ملیشو باندې حمله وکړي دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوي پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د امرالله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي وو چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دی ورته ویلي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداری ورکړی چې په سپین بولدک کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي. د بامیان والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته ویل دغه دوی ولسوالۍ د ولسي پاڅونوالو په مرسته بیرته نیول شوي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتحه د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې وې. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار اورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اورېدل کېږي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کېږي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د شبرغان ښار دروازې ته رسېدلي دي، خو د جوزجان د 5 سمت امیر نجیب نور دلاوري نن ازادي راډیو ته وویل چې جدي خطر نشته.
بشروندنه خود اطمینان میتم کې
پلو خاریانو ته ډاډ ورکوم چې هیڅ کوم خبره نشته. امنیتي ځواکونه د هیواد او ناموس د دفاع لپاره چمتووالی لري. دښمن هیڅ کله نسی کولای شبرغان ښار ته ننوځي.
تر دې مخکې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دوی له حملې سره جوخت امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر خوا ته تښتېدلي دي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د جرمني چارواکو دا په تیرو څو کلونو کې د جرمني په خاوره کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر ګڼلی دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې لیکلي چې تر 1300 ډېر کسان تاریخ هم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د دغو سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
دغو سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته مجبوره کړل. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو ژورنالستانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. عیني شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه مینسک کې د آزادي راډیو د دفتر دروازې هم ماتې کړې دي. د بیلاروس د خبریالانو ټولنې نن ویل چې یو وار بیا په 19 مواردو کې پر خبریالانو حملې شوې دي. راپورونه وایي امنیتي ځواکونو د آزادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو آلا روژی لوویچ او ویلیان سین ژدانکو کورونه تلاشي کړي او روژی لوویچ یې له ځان سره بیولی دی. دغه اقدام د خبریالانو د ټاکولو یوه هڅه ګڼل شوې ده. تر دې دوه ورځې مخکې د بیلاروس کې د لاسو غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي نیول سوي وو چې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو ورباندې پراخ اعتراضونه کړي وو. او د هنګري صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي چې د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې دغه واکسین درېیم ډوز ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. افغان جمهور رئیس وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی دا منلې نه وي چې د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. ولسمشر غنی په تاشکند کې وی نړیوالې غونډې ته د طالبانو پر وړاندې د مقابلې د اطمینان ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولای د زور له لارې برلاسه شي. شاخلی غنی همدارس په پاکستان هم جدي انتقاد وکړ چې د ژمنو خلاف چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضروي طالبان د خبرو پر ځای اوس جګړو ته ترجیح ورکوي. نورحال له خپل خبریال اخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمه ییز اتصال غونډې ته د خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبان مقابلې ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبرو کې که څه هم پاکستان ښاغلی غنی وایي چې که څه هم پاکستان ژمنه کړې وه چې طالبان د سولې خبرو لپاره حاضروي خو طالبان اوس د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره بولي. ښاغلی غنی دې کنفرانس کې وویل
مور د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابله ته تر هغه آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوسی چې د وړاندې تک او همدارس د رواني کشالې یوازینی حل لاره له سیاسي لارې کېدای شي. نو له همدې کبله په طالبانو راغ کوو چې افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ښکیل شي، جګړې او ویجاړې ته د پای ټکی کېږدي.
افغان ولسمشر تمه خپله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي وسنۍ حالت په افغانستان کې قابو کړي. نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواک ته په اشاره سره وویل افغان هوایي ځواک اوس تر هر بل وخت د پیاوړي کېدو په حال کې دی. افغان جمهور رئیس په افغانستان کې وسنۍ شرایط په کتو سره وویل
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې لمخې باور لرو چې کولای شو ننګونې په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس د ازبکستان د منځنۍ او لویدیځې اسیا د سیمه ییز اتصال په نړیوال کانفرنس کې نن ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدلی دی. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو په مهمو مسایلو باندې خبرې کړي.
په تاشکند کې مو د جمهور رئیس اشرف غنی د نننۍ وینا غټ ټکی واوریدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په تاشکند کې د یو پدې نړیوال کانفرنس کې چې پرون پیل شوی دی او نن دوام کوي برخه اخیستې ده. عمران خان نن د خپلې وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب کار دی، او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان مستقیما اثر پرې باسي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان تر هر چه زیات کوششونه کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. امنیتی سرچینې وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز د فوټو ژورنالیست سره د کمانډو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وشل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس په یو بیان کې د خپل خبریال وشل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دانش صدیقي یو شمن خبریال و چې له عراق، میانمار، افغانستان او د نړۍ له نورو جګړې سره او له نورو جګړو سره سیمو ته ورغلی دی او د دوی لپاره راپورونه چمتو کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د والی بیان احمد بهیر احمدی وایي د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوښښ په موخه باندې راغلی و اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې دی د هندي رسنۍ کارمند و هغه موږ مطلق اندو د رویټرز خبري اژانس کارمند په کابل کې سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبري پوښښ تر لاسه کوي د وسلوالو مخالفینو له لوري شهید شوی دی.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د رویټرز د خبریال سره د کومنډوز باکونو عملیاتي مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د سرچینې په وینا پیښه دقیقا د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنځته شوې او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفي برید کې په نشه شوي او وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یونما د امریکا سفارت او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبریال وژل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرتمل یو ځل بیا د جګړې لشکې لوغاړو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
موږ اول اداراتو غوښتنه کوو چې په دغه اساس شرایط کې د خبریال لیږل لومړی خطونو ته ښه خبره نه ده، او بیا لشکې لوغاړو غواړو چې په جنگي ساحو کې کدی چیرې خبریال پیژني، په داسې حال کې چې خبریال خپل لباس او زغره هم چې خبریالی پر لیکلې و یا مطبوعات پر لیکلې و هغه ماغوست یو لدی مخشتنه ده چې په دغه جنگي حالات کې د خبریال ژوند ته توجه وکړي، خبریال سیمې څخه د بے پرې خبر چمتو کولو لپاره ساحت ته یو کوشش کوي چې د سیمې واقعي انځور تر ولسونو خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې راهیسې جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ شوي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار ښار د شپږمې، اوومې، اتمې، نهمې او پنځلسمې اوزې څخه د جګړو له امله څلور مړي او 15 زخمیان وړل شوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دېرش ملکیان دي. د کندهار ښار په څلورو حوزو کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې جګړې روانې دي چې له امله یې شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي او د ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یوه تازه پریکړه کې په کندهار ښار کې د شپې له 9 بجو بیا د سهار تر 15 بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولې.
په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د دغه کورونیو یو شمیر غړي له دولت د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې 14 نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سره ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرامنې کېنو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي وسیتي سیاسر دلته بې سرپرسته تباه و برباد پراته دا یې چا کور لور ده؟ ټول د موږ تاثیر دي که دوی خود لور هم دلته مقدرلي. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو د چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه و برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکې ډېر جنگونه وو، خو د 40 ورځې کې سخت محاصره وو. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نه شي کولی، چې کار ته نه بس ثقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنیو اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,314 کورنۍ بې ځایه شوي پېژندل شوي، چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې وروستیو جګړو تر 10,000 ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. په کندهار کې هم وروستیو جګړو خلک مجبوره کړي دي چې له ولسوالیو د کندهار ښار ته مخه کړي. دوی د مرستو په تمه دي. پام وکړئ په دې اړه دی راپور.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځایه سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې وخولې ته واچي، یا د کرې د والا کلورو، یا د ور د والا کلورو، یا والا که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سر نېږه نه، بل په کنډوالې نه نتلې. هره ورځ مراته ولاړ دی، بارسي بارسي کریا راکي، بارسي کریا راکي، بارسي کریا راکي، څلور کور په یوه خو نه ننوتي. دا خدای به که رسول وای داسې نو موږ سره دي، یا د خپل ملک راته سم کې، یا د دولت یو ځای راکي چې موږ خپل سر کې پناه. کورونه یې راده وسول، ځوانان شهیدان شول، چې مو درلودې زمین مو درلودې د چې نوی څخه او د خاشو پیدای د داسې دربار د کورنۍ چې د حاجي بابا کنم د کابل پر درازه میشته سوینی دغه نن د ټوک ټوک زاره تر کې زاره کړ.
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بې ځای سوې وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوې خو تر اوسه نه ده ورکول سوې.
زموږ دا مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسول، زموږ سره کومک نه دي سوی. دا یې پنځم میاشت موږ وایو چې زموږ سره دې هم کومک وس سره نیمسار مومنانې دي زه خپله کونډې موږ وایو چې دغو سره کېږي نو موږ هم دغسې بېخي د مسکین علم غږ نه اوري نو خو وایي چې زموږ هغه واوري.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمو کې آهسته آهسته هغه شرفه سوي ماینونه وایسته سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوال کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، نو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې په اړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه ده، د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 8300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8300 داخلي بې ځای سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي وو، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بې ځای شوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پیکیجونه چې د دغه نږدې 5000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسط کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5 یا 6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو او منسیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
تاسو له پیغامونو
خبرې کوم دغه تذکری د برقي تذکری چې جوړوي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی تذکره د جوړې نو زما سر په دې نه خلاصېږي چې باید اس امریکا توان لري او دغه یو تختمه چې دی چې د پښتو ژبه مورنۍ ژبه په استعمالي یا پښتوني او ازبکي یا تاجک یا هزاره ما د ګمانه چې دا غټ تختمه د افغانستان کې کیږي ام باید دولت دې پاملرنه وکړي چې باید دا تورې خو نه ستې پښې استعمال نه خپل شخ په نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنو وزې کله ګلدین چای سره تماسمه زمنګ درفان زادې چې زمنګ لالپور په ساحه کې بیا ختی سیم یا د پاکستان سره ختی سیم د سفروس کلی لیکوالان نغلو دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې دلته خلک له کومې ورته ولې د دې کا په سر بنی یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې وګوري د دې او په چیر یا شاین نه ځین په دې تاسو کول څه کې دې تاسو ولې ګورې دا د وړي موسم دی دا ختی سیم دی د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډیره دلکه په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي د لور له سره کې ګرمۍ ډیره زیاته ده هغه نه د سولر په څه ولګي دل نه د بیسانو په څه ولګي نه د کل صفو نه د ارکنډیشن دی یو څه په څه مونږ لګي دل دا راضی لیکل کیږي پارٹی د کیږي خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي خو غریب سړي ته څوک نظر نه کوي. دوه پنځوسونه راغلي دي په افغانستان څومره کومکونه وشول خو غریب اجازه ونه رسي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زای ده. زابل په ټولو ادارو کې هغسې د صحت دي که نور مو شته چې ټول وایستو والا ننوتلي دي هېڅ چا ته ځای نه ده ورکړی نه ورکوي ټول وایستو والا دي ډېر نو موږ د دولت صدا خواهش ده چې دغه پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هېڅوک نشي وکولی چې وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي که د صحت واخېسته که د موسسات ده که د که نور بخښنه دي ټول غریب ګرځي وړې شعبې تاره ورځ وکړي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو داسې ځای ته ورولو چې هلته تاریخي آثار یو کس راغونډ کړي دي. دا څرنګه آثار دي او د کومو وختونو دي؟ په دې راپور کې به یې واوري.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې یو کوچنی اتاق. دا اتاق که څه هم عادي او له خټو څخه جوړ کوچنی اتاق دی خو د خلکو توجه یې ځکه ځانته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازي امان الله خان د لاس د تورې تر څنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخې نه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلي او سر راټول کړي دي. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي. د ډېرو ځایو سه او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دیک اتلس سوه د اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کوي وسم پرسته نو رادې خواته ځینې شیان ته مقصد دا د غازي امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دي. د ظاهر بابا چې وار د واره کښېنستی د یالکو دا د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یوه باچا به بل باچا ته خط لیږي بیا یې په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم شته. دا تقریبا پنځه نیم سوه کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازي امان الله خان هغه د خپل د جنګ کرچ دی نو راجې خواته هم په لاس راغلی دی. د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي خو وایي اوس یې په بوجۍ کې دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمي چې د نعمت الله خان له لورې جوړ سوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کېږي. په عامه توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق د دې نه د خپله نه پخه برابروي باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالان اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یاد ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې دوی په اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوي باسي خو وایي روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وای دی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وای د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځني سپد ولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح خور.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغو دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی دا خبره د تاشکند په نړیواله غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک سوي دي. د امردا صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته ویلي دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي. د بامیان والی له وسلوالو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیا نیول کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر وویل چې دغه دوی ولسوالی نن بیرته د ولسی پاڅونوالو په مرسته نیول سوي دي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار ورودي دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کېږي. د جوزجان امنیه قمانداني وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کېږي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد په در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د ارزونې لمخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې د افغان چارواکو په وینا 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکی خدماتو شاوخوا 4000 کارکوونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 14 میلیونه خلک له ملکی خدماتو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. د دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخو شو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 216 ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده. که داشتی وارزه او چه سمره پیسی بدا کیشی حد اقل 500 میلیون دالر کیشی.
دغه کمیسیون د معلومات لمخه د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي لخپل سیمو بې ځای شوی او په 50 ولسوالیو کې همش تمنۍ سل په سلو کې چیر شوی دی. د ادارې اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي ځکه چې دغه په خبره د زمينه طالبانو برابر کړی ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او او لټولو کارکونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هېڅ کې هم د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ سوی، په هېڅ کې هم ستونزه نه ده پېښه سوې، او ټولو برخو کې څه مخکې روانو هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50,000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو. روزګان ته به ورشو. په روزګان کې د ساري ناروغیو لپاره 12 بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور په دې راپور کې.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاک څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي، د ډېرو ځایو سره او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی، او دغه دیګ د اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نوراجی خواته ځین شیان ست. مقصد دا د غازی امان الله خان د وختو د جنگ مرمۍ دی. د زایر بابا چوار د واره کښېنستی د یالکو دا د هغه وخت 50 دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا بل بچا ته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سورو کې مورونه هم سته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپله د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نوراجی خواته هم په لاس راغلی دی، د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي، او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې ترڅنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لوري جوړ شوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي، او ترڅنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانه اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خو وايي په دې اړه مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږ کال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي، او هغه آثار چې تر خاورو لاندې دي راوی باسي، خو وايي روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. نعمت الله وای د د پکور کې پراته اثر هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت په کار دی چې له ده سره د یادو اثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه. یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخیستي چې د تقاعد د ستونزو په اړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو په اړه راته پریخي. موږ د دوی پیغامونه اوریدلی دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یوه برخه خبرو، خو راځئ چې لومړی دا پیغامونه واورو.
سلامونه او نیکې لی د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ده. ننګرهارې ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. دغه شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس افسر خبر ہو کے مل میں کے چول داوار خل نہ خورزابت گرین بزمن دوم بزمن لمرے بن واخی سے دور سکر دا اور جرامان دگر والا نے مخی کر دی دا خلق پا خط اول کی دی اقانیت نا سخصای خبری ہو کی حقیقت نا دوی خط اول کی دی دوی زن نوازی سرباز زن نوازی خورزابت و زابط زن نوازی که جرار زن نوازی من دم مخی کری من پیشنیاد کرو چی دا خلق طرف دعوت کے رئیس تقاوت خزینه تقاعد رئیس دعوت کے و دوارو خلق شکایت لری او دا من دا خبری واورو دا زمون خبری بر مقامات طور سوا
دفاع وزارت یا منصوب تقاوتی منصوبی ما وړوکی مې رتبه ده په رتبه وړوکی مې دا جنرالان په خط اول کې دي که ډګروالان که دا وړوکی رتبه اوس د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبه یې د خورزابتان درېیم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دا کسان دې مخکې کړي چې تقاعد واخلي خلک د لږې نه مړ کېږي هغوی مزې کوي مونږ دغه مزې تاسو له صحیح ده منو خو نوبت صحیح ده نوبت خو نه ده خط اول کې مونږ که جنرالان دي.
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ خیرت ده مقر ولسوالی غزنی ولایت تماس کیو یو متخاعد ده سنگیرای ده نو سو وار غزنی ته ورنو ماشنه وی راغله ماشنه وی راغله تر کله به دا سیال وی نو دا ستاسو سب کی او احوال مو څنګه واخو دا هیڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغونه چې ماش وی دغونه خیرایو نشي لګي نو دا تاسو سب کی او چې ته وګورې خو نو خدای پامه.
سلام علیکم محمد آصف یم د قائد افسران د جمله څخه ورور دغه د فلسه ووم کول د تقاوت پیسې تر اوسه پر مسته په مختلفو باندې باندې د حواله کوي کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي که تاسو سلامت نه کیږي دغه د متقاعد دنیا د خزانه سره په تناسب کې شته.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ اکثر نام عبدالعزیز علومات تقاعد کو جمع نہ گرفتم تو تمام اسناد خود تکمیل کروں الیکٹرانکی ہم گرفتم اور دہان گرفتم سلارے کے نمائندے مالیہ داد رکھتے جو سلطان درو کا بھائی نہیں سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کې واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپل معاشونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یو خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برښنایي تذکره ترلاسه کړي او به کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغه ستونزو د هواري ترڅنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړې او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغه تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خبرې کړو.
د هیواد ټول زموږ ټول هیوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تادیاتو په برخه کې چیرې د ستونزو ولري دي کولی شي چې 1550 شمیرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي اول زموږ په کال سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دې پوښتنه ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې که چیرې هغه هیوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وظیفه پاینده صاحب سره شریکې کړي، هر پنجشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له یوې بجې څخه د مازدیګر تر درې بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. د دې په څنګ کې موږ بله لار چې هر سه شنبه په ورځ باندې د ماښام له پنځو تر شپږو نه د مالیې وزارت سرپرست وزیر له خپل شخصي فیسبوک پاڼې څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنی مډل د ژوندۍ بڼه راځایریږي او هلته تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالیې وزارت ویان رفیع تابعي و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز اعظم پیغام باید ضرور نشر سی دا روز د ازری مصاری طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او تیس نو سره خلک مخ دي بل ظلم زیاتې شروع کړې دا بس خلک ډیر ظلم زیاتې او شبکې هم کته کړې دا یو بس دې بات نه ټینګيږي او بل ډیر لارې باندې کړې سږ نه پری دي په وکړه حکومت لمون خلک د چې د عملیاتو کې او د زیات خلک ډیر دغه ورشي دي بعضي کارونه کې بس ډیر خلک تنګ تنګي.
بلی السلام علیکم. نوم می عارف الله وطن یار دی نخوس ولایت لسبری ولسوالی نظر سره لین کی هم از به رزدی رادیو رزونکو کرکونګ ته سلامونه وایم. بل ته کوم خلات روان دی دا دی غمل وړ نه دی یعنی زمون په ولسوالی کې تقریبا هر کله او هر کورشتل شوی دی له زیات مشکلات سره مخ مخ دی. یعنی دلته د لغړ کلی فنوم یو کله چې دی تقریبا دغه ګرمۍ گرمی موسم دی یعنی مشمان د خپل کورونه پر خودلې دي زنناوی دي داترې لړشوی دي کورونه دلته په خولي دي حیوانات کېږي دي هغه زیات ستونز سره مخامخ وي یعنی اجل مرستو ته ضرورت لري. یعنی دا کورونه چې دي تقریبا د یو میاشتې کې خلک چې دی یو خواش یو دی خوازي دا گرمی موسم دی دی وزلي د غریبي ده نو بشته نسیورشته پر دې ځای کې وخت رول دي نو تاسو نه هیله ده چې دا پیغام زما پیغام نشر کې او دا لوړ پور چرواکو ته ورسوي.
سلام علیکم. ز د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. د بادغیس ولایت د شیدین کلم موږ د شل په ولایت کې چې هم څنګه د هم لږه د هم څوره سایکات ورکون هم کاپېږي او د ویر د څنګه چې ما خاوه چې مرمه یا دایي په کورو کې مو شي طالبان راځي د داخل په ولایت کې بیا هم څه دي زاد په چې 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 مو کلم اشرا دي چې 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 مو ته ځان دي او موږ شاسې مو ته ځان دي.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت څخه خبر کوم. زه څنګه چې د پاکستاني چارواکو زه خپل موادم چې طالبان مړي او پاکستان ځکه په تاهي حال کې او کورونا هم د توسيږي جنگ د پاکستان جنگ دی.
الو زه د ازادي راډیو ته دا پیغام په اکدم ورور یلمن خوګر د طالبانو په لاس کې سوې نه یو پوسټه پاتې سو او نه ولسوالی پاته سوم یو ولایت پاته دغه ماشره ده. تاسو دای وکی وروره طالبانو خام امریکایان خطا ایستله امی اشرف غنی خطا ایستله او سیم خطا باسی سوله سوله یا دی په دغه کې بس ګرد داینه ونیوله. نو ما د افغانستان خلکو ته دا پیغام ده چې یو پلا خو نیم لا مدمر په وخت کې ګرد افغانستان کندواله سو دونه تعمیر نه و چې یو مامور پکې ناس وای نو وسه بیا مکند ولا کوي ګرد دي کورو ته وځي کوي یو یاس کلاس یاس کشر په کور کې یاس ګرد را وځي دا په برستن کې مننه نه وځي مرګ په واده د ګرد را وځي وروره چې د اسکر د حکومت په واسه کې نه ستاسو ملکی خلک دی را وځي فلا دی واسه وروره د بلادي د افغانستان وو باسي.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره وروره شپانی څخه شروع کړل دا سره هم بچاري ټول افغانستان کې اون دا ځان نه خوځي سم ملي چلې ملکونو سره پاکستان سره هم دې ملت ته وای نه چې دا سالا دې سره بل په افغانستان کې دا کوم ځای ما په هغه نه شته واسه په چې بچي دې والے چې افغانستان دا دولت زما ساتل شي ولی اوس شهرو ته اجازه نه ورته کوي. سلامونه نیک
احترامات نګرار ولایت نه کوم چې بادوزیس په نابس باندې کار وکړ طالبانو نړیوال ودی دی کې هر رقم مجرمین پکې وو چې هغه په تېخته بریالی شله. دا خو د څه چې دی دی د ځنګل قانون غواړي چې کوم مجرمان هر رقم دی هغه وتښتېدل، نو د دې ځواب به بیا څوک ورکوي؟ آیا طالبی ورکولی شي؟ دې کې هر قسم مجرمینو چې طالبانو آزاد کړ، بیا دوی وایي موږ د ولس دوستي او هر څه پالو، دې څه وکړه په نن په بعد کې؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم ننګرهار څخه آزادۍ رادیو ته د آزادۍ رادیو لاله نه ټول هیوادانو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. پس د سلام می دا پیغام دی چې وطن د افغانستان د حالات ټول افغانانو ته د منلو وړ نه دی، ځکه امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي او کرونا هم په ډېر زور کې ده. نو د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه حالات دي چې د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دي، دغه حالات دې لږ کنټرول کړي، امنیتي وضع دې برابره کړي، تر څو افغانان په سولې د چکر نه لاندې شپې ورځې سبا شي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. اجازه حکمت تیم د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته د ازادي راډیو ته پیدم. زموږ دغه مشکلات چې دغه تر اسدآباد کونړ ولسوالۍ تر غازی آباد دغه لاره وسلوالو مخالفینو د دوه اونۍ څخه کېږي چې دغه لاره قطع کړې ده. موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، په دغه لاره زمینی تک راتګ کېږي، خو زموږ عوام خلک هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دغه هیله او غوښتنه لرو چې زموږ اکثر مسلو نان تر وکیلان هم ورسوي چې موږ دا ویلار غم او خره د غلار دی موږ ته آزاد کړي. د آزادۍ راډیو ته ډیره مننه او سلام په احترام.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو د کارکونکو څخه ډیره مننه. ډیره بخښنه غواړم، یو خبره مې رسوله. زما سلام دې د زابل والي حمید الله ته خو رئیس ساته ځان ته ورسېږي. ما کوم په خپل ګریوان کې وګورئ د الله او د قران په لحاظ باندې دغه توپونه د امریکای او د شریعت توپونه مراولې دي. دا د عمر کې کله خو ټول ستاورندارګان او خوند دي ساده کازه من دي مان دي والي در سره کړی ده. خدای په لاس باندې ورته د جنگ سره وکړه. هغه ته کوم وړې کلی د څون په برباد کړو، د خلکو خوني دي او فتاو کړي، مانونه دي او څه پر ټول خلکو کړي بار کړي دي. حالت هم سره وسنګل دا ته په نن باندې د خپل ورندارګان او د مؤمنان ما په وزن ساده آینده در خرابې.
سلام علیکم. زده ایلمن اجاز باکی زانه پر کوم او د از ما پیغام دی ټول ایلمن جان ورونه په ور رسید. خلاص په ایلمن کې وضعیت ډیر خراب دی، یعنی خوراکي مواد ډیر پروت شوی دی او د امنیت نگاه څخه د امنیت زیات څه ده. شاوخه هر شپه هغه څه جنگونه چې هر یې نسته. نو دا ډېر غټه تاولات سره یلمن مخ دی مرکزی حکومت څخه دا توجه ډېره غواړو.
السلام علیکم. زه نورستان ولایت و امان وسالین محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دلته دغه د کونړ او دغه نورستان کم عمومي لاره چې ده دغه لار باندې د خطر نه وروسته طالبان دغه پلان لري چې دغه لار وتړي او د حکومت پلو او عامو خلکو پر وړاندې دغه لار بند کړي او په دولت باندې فشار راوړي. زما د افغانستان مرکزی حکومت نه او وزارت داخلي نه او وزارت دفاع نه دا غوښتنه ده چې باید دغه عمومي مسیر امنیتي حالات باید خوندي کړي. کشر ته دغه مسیر طالبان وتړي نو دا به عامو خلکو ته ډېر زیاته ستونزه را پیدا کړي او حتی چې د نورستان ولایت هغه سکوت کېدو سره هم مخامخ شي، ځکه چې د نورستان د ټول حکومتي چارواکو او د امنیتي مسؤلینو ټول هغه اکمالات چې دي همدغه مسیر باندې کېږي او دا د نورستان او کونړ لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري دغه لاره.
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد خبر کوم. دا مې پیغام دی ټولو حکومت ته، مسلمانانو ته، افغانانو ته دا پیغام دی. دا دوهې ته چې کوم پلاوی تللی دی هلته خو ټول طالبانو خلک ټول لایان دي، عالمان دي، مفتیان دي. خو تاسو داسې عالمان لایان سره راټول کړئ، هغه واچوئ لایان لایان په ژبه کله سره پوهېږي. نو دا چې وکړي که اول خو بې طرفه ملایان او عالمان را ټول کړي، بې طرفه نه دي حکومت کې د ملایان مولایان را ټول کړي دي او هغه په هغه ورځ په هغه ګړي ته لار سره کولی شي یو ګډ سر رسېدلی شي. عامیان ملایان هېڅکله نه سره کېدلی. دا یو څه باید اوس د خدای لپاره کړي. دا کار سره ځنډېږي. ملایان ملایان په ژبه درې سره پوهېږي، په حقیقت سره پوهېږي، په شریعت سره پوهېږي.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام د زابل ولایت استوم. خلیلزاد هغه پخوانی د طالبانو یو مشاور نماینده او له پخوا څخه ټول پلانونه د طالبانو په رسمیت پیژندل په امریکایانو ټول شاري د تش دا غواړي چې خپل ځان وښيي. نو نه چې دی د افغانستان د آینده د رئیس جمهور رئیس خیال لري او که څه تړون له طالبانو سره کړی دسي دی زموږ د افغانانو د ملک دفاع ملیشه سازي یا بله بوله موږ هېڅ افغانه ملیشه سازي نه کوي. ټول د وطن د دفاع لپاره د هر ظالم د هر جابر مخنیوي لپاره موږ ته اوس ټولو ته معلومه شوه څه کېږي. هغه خلک د طرفدار د طالبان دي هغه هم اوس پوهېږي چې څه موضوع روانه ده.
طالبان څخه مو په جدید ډول خوشکنه ده چې په لوی ولایتونو کې خپل جګړه ودروي، ځکه ټول افغانان وژل کېږي او ټوله خرابي او هر څه افغانانو ته رسېږي. تاسې وګورئ هلمند، کندهار او یو شمېر نور ولایتونه زموږ تاسو خلک عام ولس ټوله تکلیف مشکلات عام ولس ته پېښېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شاوری دینم ولایت مرکز شرکت څخه سره دا پیغام پریږدم چې په موږ کې ډیر شدید بد حالت یا ځکه مجاهدین راغلي د پولیس سره ته پیلا وسن جنگ شروع دی، شدید جنگ شروع دی. هلمند ولکري چارواکي هیڅ اقدامات نه کوي. سربازان مشرد په پوسټو کې څنګه ډیر دي او مشکلات ډیر دي، ځکه پوسټي مشرد مهماتو ده نه ډوډۍ ده لاس وسن ده شندک ماند ودا پوسټي ګری مشرد په بلان کې وسن نو جنگ شروع دی په دریمه ورځ در درونش تهدید دانید.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه سماعت مرجم. دا وروره څه کې ساده ده چې د مرغاب ولسوالۍ د نه پارچ راځي د ایران یا د خارج راځي په غلاینو کې ور پر بلی بس شخصي ملکیان دي بادوی بس تیر وای خبر مټری تو کې د سپاریان سره ولګي. دا څه کې ساده ده، دولت نشته، دا څه شي نشته، دا څه مرچغان دي ورسې د لوی مشرانو ته د لوی غټو ولټ خلکو ته دا ولې دای کوي. دا خو اسلام دی، دا وګړي اسلام دی، دا په اسلام کې شی ولې کوي دای دا وکړي چې سلام په اجازه ده بعد موږ دغه نشر کوي.
السلام علیکم، زه رحمت الله یم، یوه سلیات مون فلور بیمار ده شهید ده وطن خپل غنام زه ته گزارا کوم ته لګم کوم کی هغه مرسته وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه جان د هلمند ولایت څخه. دا ولی وروره وکیلان ته وکیلان کومندانان مشر وزیران هیڅ څوک دفاع وزارت هیڅ څوک د چا په غم کې نه وي. د هلمند ولایت شپږمی او زیمه انتقاه سیمه تر نیمایي پورې طالبان نیولې ده. برای مخصوصا دا منطقه تر نیمایي پورې طالبان نیولې ده، پوستې ټولې راټولې شوي. دا هغسې د بولان د حاجې خوا حاجي منطقه چې ما دې تر پله لږ ورتېر شي دوه کیلومتره بالا طالبان نه دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې پیغامونو زموږ د دې اونۍ پروګرام هم پای ته ورسید. ځینی اوریدونکو ګیله لري چې پیغامونه نه خپريږي. موږ په نوبت سره ټول پیغامونه خپرو، البته استثنا لري. استثنا دا چې هغه پیغامونه موږ نشو خپرولی چې د غږ کیفیت ډیر ټیټ وي او یا هم سپک سپورې پکې ویل شوی وي او د ژبې عفت پکې نه وي مراد شوی. له خپل همکار طاهر روخانه هم مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خپرونې مو په الله سپارم. ښه چاره ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لالی بمی بیمار نشی انا
Let's go.